سلامونه وخت په خیر د غرمې نه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم پیل په خبرونو کوو د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي په یوازې ډول طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي د پاینی حال کې منلی چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول اسانه کار نه دی د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي د په وینا د افغانانو لپاره دغه سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړي د ایران د کورنیو چارو وزیر ښاغلي وحیدی وویل دغه شمیر د معلومولو لپاره هم د افغان کډوالو سرشمیرنه ضروري ده د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو سیلونو او لکابلې د سر او مال د تاوانو په اړه خواشینی خولې او ویلې دي چې هیواد په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خبر کړ ویل شوی چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغه کورنۍ سره خواخوږي کړې چې عزیزانی مړ شوی یا ټپیان شوی دي د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د ورستیو سیلونو او توپانونو لکبل الکتر لګنه وشتنه مړ شوی او تر څلوېخت ډیر نور کسان ژوبل شوی دي اسرائیلی چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنځمې په مخام د تل ابیب په یو خارګوټی کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي اسرائیلی پولیسو د بریدګرو د منډلو لپاره چې په موټر کې تښتیدلی په پراخ کچ عملیات پیل کړي دي د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د پنځمې په مخام د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته ویل موږ به تراګر او هغوی په تعقیبو او هغوی به دغه کار توان ورکړي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په اسرائیلي اتباعو د بریدونو په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د پوځي عملیاتو او په الاقصی جومات کې د نښتو له امله زیات شوی او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې کورونا وبا په 2020 او 2021 کلونو کې نږدې 15 میلیونه انسانان مړه کړي دي دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې دا خبره کړې د اعلامیې له مخې د 2020 کال له جنوري د 2021 کال تر دسمبر پورې د هغو مړینو شمیر چې په مستقیم یا غیر مستقیم توګه له کورونا سره تړلي دي 14,900,000 ته رسیدلي په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان د مشر تدرس ادهانم ګبرسس په حواله راغلي چې د مړینو دغه شمیر ښیي چې له کړکېچونو سره د مبارزې لپاره د روغتیایي سیستمونو د پیاوړتیا سخته اړتیا لیدل کیږي رابشو اول مطلب ته د افغانستان له نیمروز ولایت څخه را رسیدلی راپور نه وای لا هم د غولت په چهار برجه کولسوالی کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وضعیت ترنګلې ده په دې سیمه کې کابو یو میاشت وړاندې د دواړو خواو ترمنځ هغه مهال نښته وشو چې پاکستانی ځواکونو غوښتل په لانجمنه سیمه کې ازغان سیم وغځوي او پوسټی جوړ کړی په سیمه کې د طالبانو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار باسي جزئیات په دغه ریپورت کې
د افغانستان د نیمروز ولایت په چهار برجه کولسوالی کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ لانجه د دواړو خواو له هڅو سره سره لا هم حل شوې نه ده راپور نو وایي چې افغان طالبانو سیمې ته کومکي ځواکونه استولي او پاکستان چې لوړاندې څخه لانجه باندې سیمې ته ځواکونه استولي وو په اختر کې د خپل ځواکونو رخصتي ځنډولې ده په سیمه کې د طالبانو د حکومت دوه امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پر کرشه وضعیت ترنګلې ده دواړو خواو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوه هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي دغه چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نمونه څرګند شي دوی وویل چې د روژې پشپشمه په سپین بولده کې له پاکستانی لوري سره خبري وکړي خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان کمیټې په خپل منځ کې خبري وکړي د سیمې اوسیدونکو افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره کې اسغن سیم نصب او پوسټي جوړ کړي خو افغانان مخنیسي پاکستان بیا وایي چې اسغن سیم د ګوګل مپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي د سیمې یو اوسیدونکو امیر محمد آزادی رادیو ته وویل
څلور ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل، نن معلومات نه لرم. درې څلور ورځې وړاندې حمله کړې وې خو ناکامه شول.
پر ډیورنډ کرښه چې 2400 کیلومتره اوږدوالی لري، افغانستان او پاکستان اختلاف لري او په وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ څو نښتې شوې دي. دا کرښه چې په 1893 میلادي کال برتانیایي افسر مورتمر ډیورنډ کښلې وه، د اوسني پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو او د افغانستان د لسو ولایتونو ترمنځ تیره شوې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کړه پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د هند لوري لزره تنه نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. دغه پروګرام چارواکو د خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام لیدو ورسته وکړه. هند ژمنه کړې چې ټول طالب 5000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. جزئیات له احمد تکلورو.
تما کېږي چې له هند څخه 5000 ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر ژر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 5000 ټنه غنم د مرستې ژمنه وکړه. د دې اندازې غنمو تر اوسه 1000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 1000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 1000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بېلابېلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولې، خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم خارجان حکومتونه کوي دا ټول شخصي جوګوته دي او ملکان شکه شور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویلي دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته خواګیاست. سره لدی چې لښ پغم ټولګي پورته د نجونو خوونځي لا نه دی پرانستل شوی، خو د طالبانو او مذهبي مشرانو په مینس کې د نجونو د زده کړو او د پلویانو ملاتړ په زیاتېدو ده. د بحران نړیواله ډله وایي د نجونو د زده کړو په ملاتړ کې دینی عالمان را مخکې کیږي او بیانونه ورکوي. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ابراهیم بهایس وایي دینی عالمان وایي چې تعلیم د نجونو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریز عناصر قانع کړي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پریکړه تاوان پېښوي. ورته ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوست کې وی غونډې ته وویل چې ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو یو غونډه راوبلل شي. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ښاغلی بهایس د امریکا ملي راډیو ان پی آر ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر دی. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغنی برادر لوم تر دولسم پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د سخت دریځو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هیله شي چې ژر به د دینی عالمانو په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو ستونزه حل شي. د نجونو د زده کړو او کار په دفاع کې وایي
ټولو هیوادوالو په تیره بیا میرمنو ټولو حقوقو په تیره بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي، او تاسو په جریان کې چې اوس په ټول افغانستان کې 2.1 میلیون نجونې له لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب وته دي. په ټول افغانستان کې 2000 خزینه خونکي منظم ډول باندې تدریس کوي، خوونه کوي، معلمین دي، او د معرف وزارت همدارنګه ځینو نورو وزارتونو کې خزینه کارمندان خپل دندو ته راځي.
ابراهیم بهای سویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم وستن جنود د زده کړو ننګه کوي، خو ویل کیږي چې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سختریزي طالبان بیا لښ پژم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر له لسو کلونو پورته نجونې باید له کوره ونوزي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره غونډې وکړې او لیکونه یې واستول. د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
پر راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي، خو یو شمېر نوري مخالف دي. اسمت ساروان په همدې موضوع د سیاسي چارو له شنانده او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی په پیل کې داسې ویلي:
از ما پخیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب وته نزی دا د طالبانو د خپلو ګنشمیر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده، او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي. دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه او افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسائل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویل دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي. شي
و چې کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره دا چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ځان واړوي، او په دغه موخه باندې دی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبري وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بل خصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت ازادي خلکو ته ورنکړي شي.
ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمیر دوري مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شوه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، املا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب د لهغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي، او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمیر هغه جنگي کمانډانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوس په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړی ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
شنانده او ژورنالیست سمې یوسف زایو د خونځیو د تړل کېدو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهار شنبه د سحر له اتنیمو تر نهو بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
طالبان ویل افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو د شورا د طرز العمل پر جوړولو کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه طرز العمل تر ورستی کېدلو ورسته به دغه شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو اوکسیز پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام زینو چارواکو سره خبري وکړي چې بیرته هیواد ته ستنه شي. نور حال په دغه ریپورت کې
د طالبانو حکومت تازه د خپل هغې شورا په طرز عمل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانیو چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت مخکې د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یوې وکسیزې شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته ستانه سي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمېر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثرو پخوانیو چارواکو او سیاستوالو هرکلای کړای وو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ضیاء الحق امرخیل، حنیف اتمر او ګڼ نورو افغان سیاسونو پرې تبصره او د هرکلی پیغامونه خبر کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په اتمه نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوی دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی وو او ورسره یې لیدلی وو. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلام. دا دیونه په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وای او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره لزړه حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
دا د یاسین ګنجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تک نه ازغری بوله دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه اسانه شوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته.
په تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا اونۍ د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوې څه ته وایي، خو کرا شو ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوې شي ته وایي، یا نوه ته وایي. او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېمه برخه عمده علم ده، چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوه عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي، او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي، که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایي یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې، او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي، هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی، او درېیم سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري. لکه اوس په د موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې هم شامل وو، د پیر محمد کاکړ کوم غزل وو، هغه ورځ چې دل ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده، او کله چې دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت ده، دا د بدی برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي: غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلې چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري، طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی، او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ، دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي، مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بېلې وي، دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو، د انسان په زړه اغېز لري، او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اورې چې هغه
په شکل کې یو ډول وي خو معنا بیل بیل رته دای کوي، نو دا خپل یو بلاغي اغیز لري او دا په بدی کې تشکیکی او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسو جناس بول دغه ډول د سجا یادونه وسوسه چا بیا په اصل کې د کوترې आवाज ته وای او د کوترې आवाज یا د هر بل مرغه आवाज دی په خلکو اغیز لري او وجه یې دا د سپاغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه دی بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې را ظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطف او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بل خبره سمیره نسی اقتباس، اقتباس داسې دی چې دا خپل یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې راخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوند اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوي ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوي کې او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسنی تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په مانوي صنایعو کې حسابي کې نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په مانوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسنی تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي دا ټول د مانوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، داسې یو مقابله داسې یو صنعت دی چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې درېږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. وګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نست، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي. ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو، موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي که د بدی صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړه عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت ته دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه داسې وي چې په چا یې ور وشیندي هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بل مغالطه سمو کې ونه لویګو بلند وایم، هغه دا دسه یوازې دا نه څوک وایي ما دا صنعتونه کارولې دي نو د ماشیر یا نصر ته دي ښه وویل نه، دغه ټول وسایل دي دا تا کارولې دي د څه لپاره دي کارولې دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه وایم د شاعر کار دا نه دسه دی وایي بالفرض دمو کور لکه د تاسو کور داسې ده، د شاعر کار دا هم نه ده چې وایي جانانه دغه سترګې دي لکه دغه بل سترګې داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي دغه دغه سره ورته دي، نه د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي، ته به په مشابه باندې په مشابه بهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجاد یې هنري لذت ایجاد.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدی پاړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا آسان ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو، پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنری صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل سوی ده، وروسته خلک متوجه سوي ده چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې لومړی سړی تیر سي بیا نور اسانه تیرېدای سي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت هم رایاد شو له تاسې مې اورېدلی وایي، د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا وته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدی تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس دستي فعلا حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلي دي مثلا په چپټرونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په بدی باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم پکار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدی، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیهاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار سوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا داسې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم داسې مثالونه خو باید نه وي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای سو، کشفې کړو، نو دا داسې نه کېږي سي اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوې ښکلاوې کشف کړو، ځکه موږ نه دي کشف کړی سي. موږ دا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو، خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي، اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین ګنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې یې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي. لا د یاسین ګنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دیرش کاله ډېر عمر ده نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالي ستاسو په شاعري اغیزه کړې ده؟
په شاعري باندې خامخا اغیزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده. خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. د نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه، زرد اوبو او زرد اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاوري په خلورا سکله، رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړي ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نشي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي. خو لیکم، هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم. نو د مطالعه په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری مې هم لګ ډېره کله کله سترګو تیر شي ویل ولمې، خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعرۍ په هندی سب کوم تاثیر کړی وي. البته زه دا مهارت نه لرم. ما مخکې هر وکړه چې زه په دې مفهوم هم نه پوهېږم چې زه چې لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي. خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی، ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم، د هندي خلکو سره هندي غږېږم. پښتو خو نه دلته راډیو پښتو شته، نه ټلویزیون پښتو شته. نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده. د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ورځ دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کومې.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او لکه ما مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کاله زدلته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا هم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی مهاجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم. مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکتا، هلته مې خلکو سره ولیدل.
حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو هغې کرم ورغلم نو هغې سره ما دغه موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي نه دې ته آماده دي تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي
انجان صاحب جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري نو په پام کې لرئ یا موږ غواړي چې وطن ته راسي دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي خوشوند شي بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو سم په خو کورونه برق سلر وي سات اور سات خو بیا موږ هم زړه موږ خورینو کوټو کې ده همغه خورینو کلو کې ده نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هریګم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېګم چې زه د ماجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه د ما مشر دوی په پښتو پیږي ځامن می ټوټ پیږي خو بشر زه می هم پښتو ویلې شي همې خبره تقلم په کول شو کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي پښتو نه پیږي او هغه وړو کې چې دا خو به پښتو نه ځاو د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي البته یو زنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس نو نه پیږي چې ترڅو به ایدا آیا د موږ راتلونکي په څیر هم نه معلومه د تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بس شاعری نه کوي سوای لمانه
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بیلابیلو ژبو شاعري کړې تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لوري ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده
مننه تاثیر صاحب البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادېږي نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی عاشق فنا صاحب لخوا دا مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دا مډال ما ته راکړل شوی دی دغه د ما اولین اوارډ ده لدین پرته هیڅ نه تقدیر نامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دی او نه د کومې ټولنې لخوا
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعري توپیر ستا او کنست کسته هغه څه ده
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسې دي چې په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکړي دا شاید ته موتر اوسه پورې نه ده لیدلې هندو سیخ مسلمان عیسوي ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوره لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغه څه ده خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل دی یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر یعنی توهین نور ته حتمی ضروری ده په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما
انجان سی به ډیر مننه تر ډیر مخه چې خدای پامانی واخلو غواړم چې یو غزل در څخه واورو
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور یارانو بس ته دا دستور به ماتو نورمونګ نسو لمند امن ټینګ جنگ ته اور چو پډاګ وایو عالم ټول به خبرو نورمونګ نوې زمان دی نوې سوچ ورته پکار ملګرو قدم پلور د بریا او چته نورمونګ بدرنګي ډیر شو انجانا نور بس دکنا بدرنګي ډیر شو انجانا نور بس دکنا ازغری بول دی وطن ګلان کرو نورمونګ از غیری بو لدی وطن ګلان کرونو رمنګ تندی بورین کړو یو ابل بخندو نو رمنګ د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه وي بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت وس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکو او پیرونکو نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکو وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم سوي او تر ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس به بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي د تحولات راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کم وتر راغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو چې ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅیږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر سبو تر بلې خبرونه خو وخت ولري. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا تر هم را باندې قاتو، زمانه ورانه لوب زیګی دلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور ناخستو، زمانه وا کلی ور ناخستو، زمانه وا د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه وا چې بدیر ته حیران و، کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلی زمانه و چه بده را ته حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی زمانه و ده خوخی و باچا زوم حسایی می در ته نشوای رسیدلی زمانه ناخادی چکانی را وکڑی ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کرم او لما نیس پی چلی دوڑی توی کڑی زی لوی کرم پخاو بدی پوی کرم زمانه د خدای پا دومره ډیر مخلوق که زمازل زما پا خپل کلی کی بند کرد زمازل دی ویخ کلی واک که ور کرد ده غیخ کلی وجودی ما تقند کرد زمانه مک لکه دو شندی نگده کرو زمانه پا مک ده عشق سورا و تال جوڑ کرد زمانه مک لکه شپا و رز نگده کرو زمانه پا مک میاشت جوڑا کال جوڑ کرد مک ده غی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پریدلا مک ده هغی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پریدلا مک لیو بلا ورو ورو جلا که دلو مک راتلون که زمانه پا خوب لیدلا مک راتلون که زمانه پا خوب لیدلا زمانه و چه لیو بلا جلا شو زمانه و چه پزرم و زخمونه زمانه و دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه دا چه تیر شوی دی کلونه زمانه دا چه وس طول زخمونه جوړ دی خو تروس دی خکاره دا غونه پاته کلا کلا چرا یاد شراویخ شی پزرگی می دی ویده دردونه پاته زمانه با خپلا وران کارونه سم کا زمانه با دوامدار دردونه کم کا زمانه دا د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارې سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو ږغ کونډه ښځه
یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چ زانو نتر قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو پیا نور نورانو
Thank you.
مسافرو مهاجرو راشي خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشي خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشي خپل وطن تا جکشي چ پورت خپل نشان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو رازی چ جوڑ افغانستان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو
نورے نورا نو زی چھ جانو نترے
قربان کرو نور نورانو یا نور نورانو راز چی جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو